آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1940 لمریز کال د وږی لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست د میاشتې له 3 سره سمون خوري. اوس په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
پرون په کابل کې د موټر بم په چاودنه کې 12 کسه وژل شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس د 2 امریکایانو او یو برتانوي چې یو حمله کوونکی بې وسلې کړ احترام او درناوی کړی دی. په تهران کې بنن د برتانیې سفارت بیا پرانستل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به دا رپورټونه واوري. اروپایي او فرانسوي چارواکي وايي په دې اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي هغه شپږیش کلن ځوان چې جمعې په ورځ په اورګاډي ډزې وکړي له کوم رادیکال اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري او کنه. په خوندوس کې د روانو جګړو او بې امنیتۍ په وجه 350 تړل شوي دي او د ننګرهار د پوهنتون د 1200 محصلینو لپاره نوې لیلیا جوړه شوې ده. لومړی به طاهر ازغزه تاسو ته د سات خبرونه دروړی.
پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د یو روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه شوې. 12 کسې وژل دي چې درې امریکایي قراردادیان چې په افغانستان کې د ناتو د قواو سره کار کاوه هم پکې شامل وو. په دې حمله کې چې په کابل کې د خلکو د هستوګنې په سیمه کې وسوه په لسګونو کسان زخمي شوي هم دي او څه د پاسه 12 موټرې وران کړي یا بیخي تباه کړي دي. ناتو د ویل سوو قراردادیانو هویت نه دی اعلان کړی، مګر ویلي دي چې یو تن د حملې په وخت کې سمدستي مړ شو او دوه تنه نور په روغتون کې مړه شوي دي. عین شاهدانو ویلي چې موټر بم هغه وخت د خارجي قواو د موټرو یو قطار ته وچول سو چې په کابل کې د شنوزاده د شخصي روغتون مخې ته تیرېدی. د طالبانو نتاق ذبیح الله مجاهد په یو بیانیه کې ویل دي چې دا حمله دوی نه ده کړې. په فرانسې کې د هغو درو تنو امریکایانو او یو برتانوي احترام او درناوی سوې دي چې د بیړني سرعت په یو اورګاډي کې چې د امستردام څخه پاریس ته روانو یو سړی چې قوي وسلې ورسره وي به وسلې کړ. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند پرون د شنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ټلیفون کې خبري وکړې او د امریکایي عسکرو الیک شارلټوس او سپینسر سٹون د بیساری جرأت او زړورتیا له کبله د هغه څخه مننه وکړه او وی ویل چې هغوی د یوې ډېرې سختې او لوی حملې مخنیوی وکړ. جمهور رئیس اولاند په نظر کې لري چې په څو راتلونکو ورځو کې شخصا د هغو کسانو سره وګوري چې د حمله کوونکي د بې وسلې کولو او د هغه د حملې په مخنیوي کې لاس درلودلې دي. دغو دوه تنو امریکایانو د یو برتانوي کریس نورمن په ملګرتیا حمله کوونکي چې اصلا په المغرب کې زیږېدلې بې وسلې کړي دي. حمله کوونکي د اورګاډي په سپرلیو کې یو تن سخت زخمي کړی دي او امریکایي عسکر سټون هم د سختو زخمونو له لاسه په روغتون کې بسترې شوی دی. ټاکل شوی برتانیا نن د یکشنبه په ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تختی روانچی په دې اړه وویل چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هیمن په تهران کې د برتانیې د سفارت بیا پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کوي او د ایرانی چارواکو سره به وګوري. هغه وویل چې د ایران سفارت به هم په لندن کې نن بیا پرانیستل شي. په تهران کې د برتانیې سفارت د ایرانی توندلارو لخوا د مظاهرو څخه وروسته چې په ایران باندې د لویدیز د اقتصادي بندیزونو له کبله وکړي د څلورو کالو راهیسې تړل شوی و. پاکستان د هند سره د لوړې سطحې خبرې پرون د شنبه په ورځ وروسته له هغه وځنډولې چې دواړو خواوو په یو بل باندې په انتقادونو پیل وکړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په دې غونډه کې باید د کشمیر د خاورې په سر پر راپیدا شوو جنجالونو باندې بحثونه وسي. هغه وویل:
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ګا
تو بات آپ میرے خیال ہے جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کون سا سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو امپورٹنٹ ہے ایوریبڈی سے اٹ از کشمیر. تو اس میں
سرتار عزیز وویل چې د هر چا څخه چې دلته ناستې پوښتنه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه مسأله کومه ده او هر څوک به ووایي چې دا د کشمیر مسأله ده. شمالي او جنوبي کوریا پرون د شنبې په ورځ په لوړه سطحه استراري غونډه وکړه. د امریکا ځ خبریال مایکل براون رپورټ استوري دی چې خلاصه یې درته اورو.
دغه خبرې چې پیونګ یانګ غوښتنه کړې ده د پان مونجوم په سرحدي کلي کې وشوې. د دغه عاجل غونډې په باره کې سمدستي تفصیلات نه دي ورکړل شوي. شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې سیول بشپړ جنگ ته ورکش کوي. جنوبي کوریا د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د سیلانیانو هغه سیمې ته ورتګ بند کړی دی چې د شمالي کوریا سره نږدې پراته ده. راپورټونه وایي پیونګ یانګ د جنوبي کوریا د پروپاګاندې په لاؤډ سپیکرونو باندې د یوې احتمالي حملې لپاره غیر نظامي سیمې ته چې دواړه هیوادونه سره جدا کوي توپخانه انتقال کړې ده. ان میونګ هون وای
اف ساوث کوریا ډز ناٹ سٹاپ دیس اینٹی ٹی پی آر کی پروڈکاسٹنگ
جنوبی کوریا د شمالی کوریا په خلاف په څلورو ساعتونو کې خپرونې بندې نه کړي او د خپرونې ټولې وسیلې لرې نه کړي نو قوي نظامي اقدام ته به لاس واچوي. امریکا چې په جنوبی کوریا کې په زرګونو عسکر ډیره دي د شمالی کوریا د تیری دغه څرګندونې له نږدې نه څاري.
دا و د شمالي او جنوبی کوریا د اړیکو یو رپورټ. په زرګونو تنه مهاجرین پرون د شنبې په ورځ د مقدونیه د هغو پولیسو څخه تیر شول چې هلې ځلې کولې د یونان څخه مقدونیه ته د هغوی د اوښتلو مخنیوی وکړي. پولیسو په دغو مهاجرو باندې کڼوونکي لاسي بمونه وغورځول او څو تنه په دغه سرحدي اخوډب کې زخمي شوي دي. او د سومالیا چارواکو ویلي چې پرون د شنبې په ورځ د بمونو په دوو چاودنو کې چې د الشباب د ډلې د مشکوکو جګړه مارانو لخوا شوي دي لږ تر لږه 13 کسه وژل شوي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په داسې حال کې چې په ټوله فرانسه کې په هوایي میدانونو او د اورګاړو په سټېشنونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، فرانسوي مامورانو وای کوم ځوان چې د جمعې په ورځ د پاریس او امستردام ترمنځ د مسافرو نډک اورګاړي باندې حمله وکړه، چارواکي ورنه تحقیقات کوي او داسې معلومیږي چې هغه لتونرو اسلامي ډلو سره د اړیکو ساتلو په شک په هسپانیا کې هم د تحقیقاتو لاندې وو. په پاریس کې د امریکا غا خبریاله لیسا براین په خپل رالیګلی ریپورت کې وایي چې د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر بیرنار کازنوف د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې چارواکي کوښښ کوي د دغه سړي اصل هویت تشخیص کړي.
سی لیدنتیته کیل دکلار اته توتفوا کنفرمه ایل کورسپوندری ا سل دان انډیویډو.
بیرنار کازنوف وایي چې په سمدستی توګه دغه هویت تصدیق شوی دی او شاید چې د هماغه شپږش کلن المغربي ځوان چې په هسپانیا کې اوسېده او په روس کال بلجیم ته کوچ کړی و. هسپانوي چارواکو مخکې خپلو فرانسوي سیالانو ته د هغه په باب معلومات ورکړي او دا خبره ورته کړې وه چې دغه ځوان د یو رادیکال اسلامي تحریک غړی دی. کورنۍ چارو وزیر هغه مطبوعاتي رپورټونه تایید نه کړل چې د حمله کوونکي نوم پکې ښودل شوی و.
a d'ailleurs annoncé ce matin l'ouverture d'une enquête le concernant.
Kagali Kaznovelche Belgium au sonoro europai hewaduno padiala palatani pil kadi au kokh ka chi islami tahrikun sarai adi ki tasbit chi reportun ki welshi wi chi haga suriya ta ham safar kadeo pani waqt ke da mutahida yalato au france charwa ko da hago drew amerikai musafirunu staina kade chi waslawal sarai wini charwaki wai chi haga lazan sara da kalashin kufna alawa څومله نور سپکې وسلې هم اغستوې. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د شنبې په ورځ له دغو امریکایانو سره په ټلیفون وغږېد.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د قندوز په ولایت کې درې سوه ښوونځي د طالبانو تر ولقې لاندې علاقه کې پرتې دي، خو د جګړو له امله دغه ښوونځي تړل شوي دي او زده کوونکي مجبور شوي دي چې نور ښوونځیو ته ولاړ شي. پام وکړئ، له قندوز نه زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
کلیوالي سیمې چې د دولت مخالف وسوال پکې وکمندي یو شمیر خونځي پکې د جګړو لامل تړل شوې دي. د قندوز د معرف رئیس محمد ظاهر نظم وایي چې که څه هم درې سو خونځي د دولت د مخالف وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې دي، مګر فعال دي او زده کوونکي خونځي ته ځي.
قندوز نن سبا د افغانستان په کچه د ناامن ولایتونو د جملې څخه ده او ډېری برخې د دولت مخالفونو په لاس کې دي. او لله الهام څلور سوه اووه نوي بابا مکتبونه، لیسې او مدرسې چې په قندوز کې وجود لري تر اوسه پورې دروازې د شاګردانو په مخ خلاصې دي. یوازې په بعضې هغو قسمتونو کې چې د دولت او د مخالفینو د جګړې په منځ کې راځي، نو کله ناکله هغه مکتبونه او مدرسې ډېر کم ځنډ، یعنی تقریبا د یوې هفتې په شاوخوا کې ممکن د مشکلاتو سره مخ وي. په هغو ځایونو کې چې موږ مکتبونه د جنگ په ساحه کې راشي، نو په هغو ورځو کې موږ مکتبونه د سقوط سره مخ وي.
د خان آباد څلور لارې چې د سین نه شرق لور ته سیمه یې د طالبانو په واک کې ده او غرب لور ته یې دولتي قواوې پرتې دي، د دغې سیمې یوه لیسه تړل شوې ده، خو له دې پرته په دوو نورو سیمو کې هم ښوونځي تړل شوي دي.
یوازې په خان آباد کې موږ فعلا یو مکتب چون خط دی، نو هلته د جانبینو مرمۍ تبادله کیږي، نو هغه مکتب شاګردان مکتب ته نشي تلای. وناس شاګردان ما نورو وناسو مکتبونو ته او زکور شاګردان به زکورو مکتب نو تا او سازار ته مهمه نه شي په کوم ځای کې چې ورته ضرورت ده هلد مګه تبذیب کړي. او د نور مکتبونه چې یو د قطر بلاق او بل د یو بل مکتب ته شګه سموده د ملي اردو قطعات په کې ځای په ځای شي. نن موږ سره امدا واده و چې موږ به د قطعات د دې مکتبونه او باسو، خو اوس چې ما بیا پختنه وکړه تر دې لاسې پورې قطعات نه دی وتلی.
د علي آباد ولسوالۍ اړوند شنی تیپی په سیمه کې سموده وړاندې د جګړو لامل د ویلې سي نیمه ودانې وسوځي. د دغه لیسې مدیر ظفر خان وایي چې په دغه لیسه کې یو لس وطن نارینه او وس وطن جنې پز دکړو بوخت دي.
اثر د جنگونو چې په دې موهید کې واقع دي، نو مکتب خساره باندې شوې ده. زمونږ تقریبا 15 سم په وس بار په دې سرنور ناست. په دې پیخه کې زمونږ تعبیر خانه مکمل د منځتلې، دوه درسي سنپونه د عدالت هم چنیم هم د منځتلې ده. او په تعبیر خانه کې د اول سیم نه دوه سم سیم په پوره کتابونه د منځتلې دي. د ديار لسکا لو اسناد چې د کتابونه د منځتلې دي، خیمه پکې واغده منځتلې ده، مکتب پرښونه واغده منځتلې، تابل خانه کمپیوټر پکې وی، لابلاتوار سامان پکې ودا مکمل تمنځتلې دي. سوي دي
د شنی تی پی د لیسې د یو لسم ټولګي دوه تن زده کوونکې د دغه لیسې د سوځې دو پاړه وای چې دوی یې په زده کړو کې لستونځ سره مخ کړي.
یو دم لګی شلو منګل چې چلو شو منګه چراغلو د مکتب ډېر راغسته، ډېر ځوانانو دلته قرباني ورکړه، چوکي غاني وستلې، په دې چوکوب وستلو کې لابراتوار ډېر کالي ورک شلو، چې هغه مکتب ته کیمیا فزیک کې پکارېدل.
مونږ چرالو مونږ ډېر هڅه وکړل، خو باید بغور ډېر تیزیاتو موسم په نوو لابراتوار کې کم سامانو مونږ هڅه وکړل چې با سوداغنه ډېر سامان ورک شو، څو وسو ډېر سامان زمون ختم شوه.
د شنی ټی پی د لیسز د کوونکې غواړي چې باید خونځي بیا جوړ شي. دوی وایي چې جګړه د بیسوادۍ نتیجه ده، نو چې خونځي وران او ځوانان یې بیسواده وي جګړه به دوام مومي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نشې موادو په ضد د مبارزې وزارت د ننګرهار د پوهنتون د 1200 محصلینو د اوسېدو لپاره د لیلی نوې ودانۍ بشپړه کړې ده. په دغه ودانۍ باندې له تیرو دو کلونو نه کار روانو. پام وکړئ، په جلال آباد کې زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
سرا سرا جان پر بر پہ غزل دی کش کے ماد جان پر انکڑے زخو شرابیم شیخ سرا سرا جان پر بر پہ غزل ولی دی کش که ما ده زان پر انکره زخو شراویم در غارم پخار یا بمازد که زخو در غارم پخار یا بمازد که ستاز دستا خبری چه نخلون رنگا رنگ ده ستاز دستا خبری چه نخلون رنگا رنگ ده و زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت زرا سر جان کرے برخی ازلی دی کشکی مادت زان پرنگ کرے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے کشینے خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے ولی پخپل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے ولی پخپل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے اوز خوش رابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جانکڑے بردی ازلی دی کشکی مادت زان پر انکڑے زخو شرابیم ای مطرب نوروز رداس کے راش ای مطرب راش ای مطرب نوروز رداس کے راش ای مطرب نوروز رداس کے شنگ میں جڑا سوز دے پر باپ بنیو چھنکڑے شنگ میں زتو دے پر باپ بنیو چھنکڑے او زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جانکڑے برخی سجیدی کشکی مادت زان پر انکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جانکڑے برخی سجیدی کشکی مادت زان پر انکڑے زخو شرابیم
محترم اوریدونکو لکه چې مخکې مو ویلې د نشې موادو په مقابل کې د مبارزې وزارت د ننګرهار د پوهنتون د 1200 محصلینو لپاره نوې لیلیا جوړه کړې ده. په موکړې زمونږ د خبريال زبی الله غازی ریپورت ده.
د ننګرهار پوهنتون محصلینو د لیلیا لپاره په جوړه شوې ودانۍ 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی چې پیسې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې ادارې ورکړې او په دوو کلونو کې سرته رسیدلې ده. د دغه ودانې پرانیستی ته د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزیر اغلی سلامت عظیمی هم راغلی و. هغه وای دغه څلور پوړیزه ودانې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول ټال 130 خونی لري او نږدې 1200 محصلین پکې زیاتل شي. اغلی اعظمی وای ل 2009 میلادی کال راہی تر اوسه ننګرهار ته 1.5 میلیون ډالر د کوکنارو د سپر کېدو ل برکت ورکل شوی چې ځینی پروژې په دغه پیسو سر ته رسیدلې او یو شمیر تر کار لاندې دي. هغه وای مونږ هیله لرو چې په راتلونکي کې زمونږ د جی پی آی یا خو کارونو د تقدیر برنامې پلیکو. دغه پروژې به ټولې کرنیزې پروژې وي. د بزګرو لپاره به د هغوی په غوښتنو کارو کې چې د بدیل معاشت په برخه کې د قانونو ته ګټور وي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی د دغه ودانۍ د پرانیستې په وخت وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د دغه پروژو په څنګ کې د بزګرو د ژوند ښه والي ته پام وکړي. هغه وایي په دغه مسلې بحثونه یوې پایلې ته رسیدلي.
د دې نه بعد به ډېر زیات فوکس او توجه مستقیما د قان ته به د زراعت د کرنې بخش کې او د انکشاف د کلو پراختیا په ساحه کې به زمونږ سره کومکونه کوي تر څو وکولی شو موږ د قانانو ته خلک چې د کوکنار کری هغې ته قناعت ورکړو چې نور د بدنامه بوټی نه چې زمونږ په سپینه جام باندې یو داغ جوړ شوی دی موږ نجات پیدا کړو.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت تزمی وای د کوکنارو کښت د لمنځوړنې لپاره په تازه جوړې شوې پالیسۍ کې د دوی تر څنګ یو شمېر نور وزارتونه هم ژمن ګڼل شوي چې په خپل وړوندو برخو کې به کار کوي. خو بزګر وای په تیرو 14 کلونو کې دولت او یا نړیوالې ټولنې د دوی د ژوند سطح لوړوالي ته پام نه دی کړی. بزګر وای تر هغه چې دوی ته د بدیل لار نه سم شوي د کوکنارو لکخت نه لاس اخستلو ته ګران دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشري حقوقو مؤسسو د اس ډي سي په غونډه باندې انتقادونه کړي دي. پام وکړئ ریپورت ته.
د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو ډلې هیومن رائټس واچ وای لشتر لژا د اس ای ډي سي په شپږ هیوادونو کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو جدي پیښې روانې دي. په دغه هیوادونو کې انګولا، لیزوتو، سوازیلند، جنوبی افریقا، زمبیا او زیمبابوې شامل دي. په بوتسوانا کې د جنوبی افریقا د پرمختګ د ټولنې د غونډې په پای کې چې کومه اعلامیه خپره شوه، په دغه اعلامیه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا د بشري حقوقو لومړنه نه دي شامل شوی. د افریقا د لوی وچ د پاره د هیومن رائټس واچ یو جګپوړي څېړونکی دیوا ماهونګا داسې نظر لري.
What is clear is that the summits have become an old boys club where the leaders protect each other and look out for each other's interests. And
چې د جنوبی افریقا د پرمختګ د ټولنې په غونډه کې څرګند شو، هغه دا چې څو قدرت لرونکو ترمنځ ناسته و. چالته د غمشان یو بل خوندې کوي، د یو بل ګټې په نظر کې ساتي او د اس ای ډی سی په یوادونو کې د خپل اتباو د بشري حقوقو په وځ کې سمون نه راولي. د مثال په توګه انګولا کې حکومت سخت قوانين رامنځته کړي دي چې خبري اعلان وځپي او داسې کومې نشي نه لیدل کیږي چې دا غوي حقوق به کله خوندې سي. په دغه غونډه کې د زیمبابوي جمهور رئیس رابرټ مغابه دغه ټولنې د یو کلنۍ د رئیس دورایم ختم شوه. کڅ هم د بشري حقوقو ډلو د شاغلي مغابه څخه څه توقع نه درلوده، ځکه چې هغه د پوزیشن د زپلو او په انتخاباتو کې د درغلیو د سابقې له کبله په لویدیس کې هم نه خوشیږي. د جنوبی افریقا د پاره د بخښنې نړیوال سازمان رئیس ټیپورس موچنا وویل چې د هلمند چې نوې رئیس ان خاما چې د بوتسوانا جمهور رئیس هم دی به د بشري حقوقو د ډلو اندیشنو ته غوښ سي.
As the leader of SADC, we believe that President Ian Khama
د جنوبی افریقا د پرمختګ د ټولنې د مشر په حیث موږ د جمهور رئیس انخاما څخه غواړو چې په خپله کاري دوره کې د خپلو سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه کار وکړي چې د بشري حقوقو د بوران لپاره یو دوامدار حل وموندل شي. که تاسو زیمبابوې ته ولاړ شئ، هلته پولیس او نور امنیتي کسان په دې ګمارل شوي چې هغه مظاهرچیان چې غواړي خپل غږ راپورته کړي هغوی تیت او پرت کړي. په خاصه موږ ډېر زیات له دې وجې هم اندېښمن یو چې دا یتای زماره برخلیک نه دی معلوم. زماره یو د دیموکراسي فعال دی چې د مارچ په میاشت کې لا درکه سو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
تاسو په افریقا کې د بشري حقوقو د خرابې وضع په اړه د بشر د حقوقو د دوو نړیوالو مؤسسو د اعتراضونو په باب ریپورت واوریدل. نن د یک شنبه لپاره په کابل او د افغانستان په څو نور غټو ښارونو کې موسم د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه،
دیارلس درجه سانتی ګراد، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14 درجه، اسد آباد لوړه 25، ټیټه 14 درجه، مهترلام د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14 درجه، قندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 16 درجه، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 40 درجه، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه سانتی ګراد اټکل شوی ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 11 درجه اټکل شوی ده، او په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 21 درجه اټکل شوی ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه سانتی ګراد اټکل شوی. په پېښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 14 درجه سانتی ګراد او ټیټه 21 درجه اټکل شوی. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 22 درجه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه نن 11 درجه او ټیټه 19 درجه د سانتی ګراد په حساب باندې اټکل شوی ده. د خبرونه په پای کې د دې سات خبرونو تاسو ته سپام راړو. د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. 12 کسان وژل شوي دي چې درې امریکایي قراردادیان هم پکې شامل دي. دا قراردادیان په افغانستان کې د ناټو د قواو سره کار کوي. په دې حمله کې چې په کابل کې د هستوګنې په سیمه کې شوې ده، په لسګونو کسان زخمیان شوي دي او د پاسه 12 موټر تباه شوي دي. ناټو ته وژل شو قراردادیانو هویت افشا نه کړ، خو دومره ویل چې یو تن د حملې په وخت مړ شو او دوه تن نور په روغتون کې نه شو. عین شاهدان ویل چې موټر بم هغه وخت د خارجي قواو د موټرو د یو قطار څنګ ته وچاو ده چې د شینوزاده د شخصي روغتون مخې ته تیرېده. د طالبانو وایم ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان په دا حمله کې لاس نه لري. پاکستان د هند سره د لوړې سطحې خبرې د شنبې په ورځ وروسته له هغې وځنډولې چې د دواړو خواوو یو په بل باندې سخت انتقادونه وکړل. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز ویل چې په دا غونډه کې باید د کشمیر موضوع مطرح شي، خو د هند خارجه وزارت لوړ پوړي ډیپلوماټي ویل چې د خبرو لپاره لومړی باید مسایل د فضا برابر شي. تاکل شوی دا چې برېټانیا به نن د یکشنبې په ورځ په تهران کې له اوږدې مودې وروسته خپل سفارت بیا پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مجید تخت روانچی ویل چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون په تهران کې د برېټانیا د سفارت د بیا پرانستلو په مراسمو کې ګډون کوي. په تهران کې د برېټانیا سفارت ته د ایراني تونلار لخوا د مظاهرو وروسته چې په ایران باندې د لویدیځ ملکونو د اقتصادي بندیزونو له امله کړې وي د څلور کال راهیسې تړل شوی. شمالي او جنوبي کوریا په لوړه کچه پرون د شنبې په ورځ باندې په سرحدي سیمه کې غونډه کړې ده. د دغې سرحدي غونډې هدف دا و چې دواړو هیوادونو ترمنځ روان نظامي تشنج کم شي. په زرګونو مهاجرین د شنبې په ورځ د مقدوني د پولیسو نه تیر شو. پولیسو هڅه کوله چې د یونان نه مقدوني ته د هغو د راوختلو لاره بنده کړي. پولیسو مهاجرینو باندې کونوونکي لاسي بمونه وغورځول او څو تنه په دغه خډب کې زخمیان شوي دي. امنیتي قوه وکړه شو چې مقدوني ته د سلګونو مهاجرو د وختو مخه ونیسي. دغه شخړې په داسې حال کې شوې چې پولیسو یوې وړې ډلې ته چې کوچني ماشومان هم پکې وو د سرحد نه تېرېدو اجازه ورکړه. خبري رپورټونه وایي چې په دغه ډله کې زیاتره د افغانستان مهاجرین شامل دي. د سومالی امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د بمونو په دوه چاودنه کې چې د الشباب وسلوالې ذمہواري قبول کړې ده کم تر کمه 13 کسان وژل شوي دي. په لومړۍ حمله کې چې د سومالیا د کشمایو په بندري ښار کې وشو، د بمونو ډک موټر د افریقایي اتحاد د سولې ساتنې د عسکر دروزنې په ځای کې وچاو ده. 14 عسکر وژل شوي او تقریبا 6 عسکر زخمیان شوي دي. الشباب خپل رادیو سټیشن کې دغه حمله ادا کړې ده او وایي چې تقریبا 100 خارجي عسكر په دغه برید کې وژل شوي دي. او په فرانسې کې د هغو دریو امریکایانو او برېټانوي تبا درناوي شوی چې د ډېر جرأت نه کار واغست او د امستردام او د پاریس ترمن په اورګاډي باندې د حمله کوونکو مخیاوني ولا او بي وسلې کړ. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د شنبې پر د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې او له دې عملی د غنا مننه وکړه. لاو محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدلې. تاسو شبوکي د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ پرونه پیل کیږي مونږ د افغانستان په وخت ما خام په وو بجو بیا ساسي خدمت کې حاضر شو رزمو نیک مرغه.